شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. درې تنه افغانان چې له افغانستانه اروپا ته د زرګونه افغانانو په قاچاق تورن دي په برتانیا کې نیول شوي دي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دا درې کسان چې د یو باند غړي دي، د ځوانو هلکانو په ځورونه هم تورن دي. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر ایویټ کوپر نن وویل چې درې واړه تورن بېرحمه کسان دي او مخکې د بلجیم د یوې محکمې لخوا هم په غیاب کې محاکمه شوي دي. د میرمن کوپر په وینا په دوی کې یو تن په لس کاله او دوه نور هر یو په درې کاله بند محکوم شوی دی. د چارواکو په وینا د دې باند غړو زرګونه انسانان له افغانستان، ایران، ترکیې او د بالکان له هیوادونو څخه لویدیځې اروپا او عمدتاً فرانسې ته قاچاق کړي دي. ویل شوي چې د قاچاقبرانو به ځوان هلکان د لارې په اوږدو کې له جنسي پلوه ځورول او فلمونه به یې ترې اخیستل چې خپل غږ ونه باسي. د خبر له مخې بلجیم ته د دې تورنو د سپارلو لپاره قانوني پړاوونه پیل شوي دي څو دا کسان خپله سزا هلته تېره کړي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس پاڼه د یو مکتوب پر خپرولو سره نادولتي مؤسسو او انجیوګانو ته خبرداری ورکړی چې که د دوی امر ونه مني او ښځې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه کړي. د کورنیو او بهرنیو مؤسسو همغږي کوونکي ادارې اکبر بیا ویلي دي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې ښځینه کارکوونکې له دې بندیز څخه مستثنا دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. داسې مهال چې ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ د دورې پای ته یوازې درې اونۍ پاتې دي، متحدو ایالتونو له اوکراین سره د 2.5 میلیارد ډالر مرستې اعلان کړی. سپینې ماڼۍ نن په یو بیان کې وویل چې د دې مرستې نیمایي د اوکراین د پوځ او پاتې نوره برخه د اوکراین د امنیتي ملاتړ د نوښت لپاره ځانګړې شوې. په بیان کې د ښاغلي بایدن له قول راغلی دی چې نوموړی وایي د امریکا د زړو تجهیزاتو په ګډون له اوکراین سره د مرستو د دوام او د جګړې ډګر ته د هغو د ژر تر ژره رسولو سپارښتنه کړې ده. له دې څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د دې مرستې خبر ورکړی و. په پاکستان کې په دوه جلا ترافیکي پیښو کې 13 کسان مړه شوي دي. د پولیسو یو چارواکي محمد ارشاد ویلي چې د دې هیواد د ختیځ ایالت پنجاب د فتح جنگ ښار په یوه لویه لاره د یو مسافر وړونکي بس د اوښتو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د ارشاد په وینا دا بس له بهاولپور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور روان و. همداراز سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې په سند ایالت کې هم پر یو لویه لاره په ترافیکي پیښه کې چې د یو مسافر وړونکي او یو بار وړونکي موټر د ټکر له کبله وشوه 8 کسان مړه شوي دي. چارواکو ویلي دي چې دواړه پیښې د ډریورانو د بې احتیاطۍ نتیجه وه. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیگ د 9 او برخلیک ټاکونکي اونۍ په پایل کې نن د بلخ موج ساحل اف سي د فاریاب له سرسبز یشلر او د فرا ابو مسلم د کابل د جوانانو پیروزی لوبډلې پر وړاندې لوبې وکړې. په لومړۍ لوبه کې سرسبز یشلر ساحل اف سی ته 3-0 ماتې ورکړه او په بل لوبه کې د فرا ابو مسلم د درې پر وړاندې د جوانانو پیروزی پر وړاندې 3-1 بریا خپل کړه. ټاکل شوی چې سبا د هرات د صرفانو لوبډله د فاریاب د خراسان لوبډلې او د هرات سرخپوشان خوافی د هرات له اټک انرژي لوبډلې سره مخامخ شي. د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل سیالۍ چې 12 لوبډلې برخه پکې لري له نږدې یو میاشتې راهیسې په هرات کې روانې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د طالبان حکومت یو ځل بیا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی. د خبریال مهدی انصاری خپلوان وایي چې طالبانو نوموړی محاکمه کړی دی. یو شمیر سوداګر وایي ل خپلو بانکي حسابونو څخه پیسې نشي استلای.
یو تعداد بانکونه دي چې هغه پیسې ورکوي په غمدې لیول باندې چې کوم مکتوب اسلامي امارت صادر کړی دی. اما یو تعداد بانکونه دي چې اوس هم نه ورکوي پیسې. زما یو بانک یو اکاونټ ده، شرکتي اکاونټ ده، چې ماته پیسې نه ملاويږي.
د امریکا د یو پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د مړینې په اړه به هم جزئیات واوري په 15 دقیقې پروګرام کې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو په دوام د دواړو هیوادونو د اړیکو د راتلونکي په اړه تفصیلي بحثونه لرو.
اصلی مخه دا ده چې پاکستان غواړي په دغه سبریدونو باندې له هغو مسایلو نه چې په سیمه کې تیریږي له هغو نه د خلکو مخ واړوي.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس پانه د یو مکتوب په خبرولو سره نا دولتي مؤسسو او انجیوګانو ته خبرداري ورکړی چې که خزه پر دندو او ګمارینو د فعالیت جوازونه به لغوه شي. په دې اړه نور تفصيل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
روسل هغه چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو غیر دولتي مؤسسو او ادارو کې د افغان ښځو انجنونو پر کاربندي سټینګار وکړ. اکبر مؤسسه چې په افغانستان کې د ټولو کورنۍ او نړیوالو نا دولتي مؤسسو د همغږي اداره ده، ویلي چې په کابل کې د طالبانو د اقتصاد وزارت له چارواکو سره لیدلی او په ټکو یې د روغتیا او پوهنې په برخه کې خزینه کارکونکي له دې بندیزه مستثنا دي. د اکبر مؤسسې په حواله په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی سند کې راغلی و هغه ښځې چې له خپل کورونو په انلاین باندې کار کوي او یا همکاري سره ته خپل نارینه محرم سره ځي خپل کارونو ته په عادي باندې دوام ورکولای شي. خو تازه اکبر مؤسسې نن دوشنبه په دې اړه په خپل رسمي فیسبوک باندې بیان کې وضاحت ورکړی چې دا موارد یوازې د دوی او غړو مؤسسو د مشرانو ترمنځ د اقتصاد وزارت ته د احتمالي وړاندیز په توګه په برېښنالیک په محرمانه توګه ویل شوی وو او په ټکو یې د دوی له اجازه پرته خپور او ناسم تعبیر شوی دي. د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت پرون یکشنبه د دسمبر په 9 په خپل ایکس پاڼه د یو مکتوب خبرولو ټولو نه دولتي مؤسسو او انجوګانو ته ویلي و چې که خزي په دندو وګماري او په دې برخه کې له یاد وزارت سره همکاري ونه کړه ټول فعالیتونه یې ځنډول کیږي او جوازونه به یې لغوه کړل سي. د طالبانو د اقتصاد وزارت د خبرداري په ملګرو ملتونو کې د افغان چارواکو د ګڼو پخوانیو چارواکو بشري حقوقو سازمانونو او د ښځو خبرګونونو او اندېښنې راپارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د یک شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د طالبانو دا پریکړه او پر ښځو فشارونه د افغانستان خلکو سره ښکاره دښمنی بللې ده. د غراز د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل بیا د اکبر مؤسسې د څرګندونو په خبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ښځو کارکوونکو پر وړاندې د محدودوونکو پالیسیو دوامداره پلي کول او عادي ښودل یې خورا خطرناک او باید د ده په ټکو د دغو محدودیتونو مخه ونیول سي. نبیل ټینګار کړی دی چې دغه ادارې د دې پر ځای چې د طالبانو د اقداماتو سره موافقت وکړي باید د دغو محدودیتونو او بې عدالتیو د مخنیوي لپاره سره متحد دي سي. بلخوا یو شمېر ښځې او نجونې چې وړاندې له کلونو راهیسې په بېلابېلو برخو کې له کورنیو او بهرنیو مؤسسو سره کار کوي وایي د خپلو کورنیو یوازینۍ سرپرستانې دي او اوس چې د کار اجازه نه لري له سختو اقتصادي کړاوونو او روحي فشارونو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د یوې کورنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکې فرشتې فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې مردان بیکارستان فعلا کاری که طالبا کردن و من ساختن خانما را از کار کردن بیرون مؤسسات
سره دې چې اکثریت نارینه بیکار دي. بلخوا چې طالبانو په موسسو او ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای د ټولو ښځو او ان بشریت ته سخت ننګونې رامنځته کړې دي. موږ په څومره سختۍ زده کړې وکړې ترڅو د خپلو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وکړو او دندې ومومو او هماغه حلال حق نه خپل ژوند پر مخ بوزو. خو دا چې موږ له دندو راګرځول شوي یو او د کور څلورو دیوالونو ته کېنول کیږو د حالت موږ له روحي فشارونو سربیره اقتصادي ستونزو سره هم مخ کړی یو.
د یوې بهرنۍ مؤسسې کارکوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو سره خبرو کې دوه ورته ستونزو خبره وکړه.
راحتي زندگی میکردم
با هر سهولتش و
مخکې چې خزو کار کوه د ژوند شرایط یې ښه و اسانتیا و کې یې ژوند کوه اوس له بېوزلۍ او ګڼو ستونزو سره مخ دي. له نړیوالې ټولنې او اروپایي ټولنې مو غوښتنه ده چې د خوښو چې اکثریت یې د خپلو کورنیو سرپرستانی وي ژوند ته یې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 24مه د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول او یا یې هم محدود کړل. د یادونې ده چې د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له امله افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی دی. له دې وړاندې په ځلونو په افغانستان کې دننه او بهر د بشري مرستو رسوونکو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې د ښځو په کار کولو بندیز په هیواد کې د مرستندوی هڅو د ترسره کولو وړتیا سخت اغېزمنه کړې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د افغان خبری آژانس د خبريال مهدی انصاری خپلوان او همکاران ادا کوي چې طالبانو نوموړی محاکمه کړی دی. دوی نن ازادي راډیو ته ویل چې انصاری اوس د طالبانو د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې بندي دی. له بلې خوا د افغانستان د خبریالانو مرکز ټینګار کوي چې خبریالان باید له غیر قانوني چلندونو څخه خوندي وساتل شي. ابدا سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
د افغان خبری آژانس د خبریال مهدی انصاری د نیول کېدو له ادعا او نږدې درې میاشتې وروسته د هغه خپلوان وایي چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا محاکمه شوی. د دوی په خبره چې د مهدی انصاری لومړی محاکمه یو میاشت مخکې ترسره شوې او د محکمې پریکړه لا هم له دوی سره نه ده شریکه شوې. په پام کې ده چې دوهمه محاکمه به یې هم ژر ترسره کړي. د مهدی انصاری یو همکار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
مهدی فعلا در ریاست چی هست؟ خب
مهدی اوس د طالبانو د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دی. یوه محاکمه سوې، دوه نورې محاکمې پاتې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې بندي پاتې کیږي که خوشي کیږي. لږ تر لږه باید روښانه شي چې محاکمه یې څنګه تیره سوې. دا ډول انتظار کول ډیر سخت دي.
اقل مشخص شوه کې محکمې شون چیګونه سپری خواهد شد. اینطوری انتظار کشیدن بسیار سرګردانی رو بار میاره.
یو بل همکار یې هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخلو، د غږ د بدلون په شرط وایي:
ما با خانواده مهدی د تماس هستم.
زه د مهدی له کورنۍ سره په اړیکه کې یم. څو اونۍ مخکې یوه محکمه شوې وه او اوس د بلې محکمې انتظار کیږي. هیله لرو چې ژر یې د کورنۍ اندېښنې پای ته ورسیږي. موږ له خبریالانو د ملاتړ ادارو څخه غواړو چې د مهدی لپاره د عدالت غوښتنه وکړي، ځکه چې د هغه کورنۍ د طالبانو تر ګواښ لاندې ده او لا هم معلومه نه ده چې هغه کله را خلاصیږي.
د مهدی انصاری خپلوانو د اکتوبر په شپږمه وویل چې هغه د کابل د پولیسر خلسی می څخه د افغان خبری آژانس له دفتره د وتلو وروسته لا درکه شوی او ادعا یې وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی. هغه مهال د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړ چې د طالبانو استخباراتو هغه نه دی نیولی، خو ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د خبری اعلانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
و طبق اطلاعاتی که ما داریم در حال حاضر حتی
موږ د معلوماتو لمخې اوس لک تر لګه و خبر ایران د طالبانو په زندانونو کې دي، او مهدی انصاری هم د هغو خبر ایرانو له ډلې دی چې د هغه د برخلیک په اړه معلومات نسته. دا نیونې اندېښمنوونکي دي او هیله لرو چې لا زیاتې عدالت غوښتنې وسي څو زموږ خبر ایران له غیر قانوني چلندونو خوندي سي.
در این زمینه دادخواهی های قوی تر صورت بگیره.
د خبریالانو له حقونو د مدافع سازمانونو د راپورونو پر بنسټ چې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز وروستی راپور ښیي چې په روان کال کې د رسنیو او خبریالانو د حقونو د سرغړونې 141 پیښې ثبت شوي دي، چې په هغو کې 130 د ګواښونو پیښې او 150 نیونې شامل دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس نړیوال مسایل. د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارټر د سلو کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. د کارټر بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې هغه په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې سا ورکړه. دیموکرات کارټر د امریکا نه دیر شم ولسمشر وو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر تر مړینې وروسته ویل چې امریکا او نړۍ یو خارق العاده رهبر له لاسه ورکړ. بایدن په ویلامه کې ویلي چې د کارټر د جنازې مراسم د جنوري پر 9 په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې ترسره کیږي. بایدن د جنوري 9 د کارټر د مړینې له کبله د امریکا په متحده ایالاتونو کې په ملي سطحه ویر اعلان کړی دی. ولسمشر جو بایدن جیمی کارټر هغه کس یاد کړی چې د اصولو او خاکساری خاوند وو، او زیاته کړی ده چې هغه په زړه سوي او اخلاقو سره د ناروغیو ختمولو، د سولې د ټینګښت، د مدني او بشري حقونو د تطبیق، د آزادو او عادلانه ټاکنو د دودېدو او بیکورو کسانو ته د سرپناه په برابرولو کې نقش ولوباوه، او تل د اقلیتونو د حقونو ملاتړ وو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د تروت سوشل په ټولنیز شبکه کې لیکلي چې جیمی کارټر د خپل صلاحیت په چوکاټ کې د ټولو امریکایانو د ژوند د ښه کولو لپاره کارونه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش جیمی کارټر د ژور اعتقاد لرونکی او خپل کورنۍ، ټولنې او هیواد ته وفادار کس یاد کړی، او په یو پیغام کې ویلي چې د یوې ښې نړۍ د ایجاد لپاره د هغه هڅې یوازې د هغه د ولسمشر په دورې پوری منحصر نه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو بل پخوانی ولسمشر بل کلینټن هم جیمی کارټر هغه کس یاد کړی چې د عمر تر پایه د نورو د خدمت لپاره ژوند وکړ، او مدني حقونو، د طبي سرچینو د خوندیتوب لپاره د هغه تعهد او د بشر پالنې په برخه کې د کارټر هڅې ستایلې دي. د امریکا بل پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپل اکسپانی په یو پیغام کې ویلي چې ولسمشر کارټر موږ ټولو ته دا راوښو ده چې له زړه سوي، شرافت، عدالت او خدمت ډک ژوند څه معنی لري. په همدې حال کې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي چې د ویر په دې شبه کې د جیمی کارټر له کورنۍ سره د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي، او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او خلکو سره خواخوږي شي. السیسی زیاته کړې چې د مصر او اسرائیل ترمنځ د سولې موافقې د ایجاد لپاره د کارټر مهم نقش په تاریخ کې په روښانه توګه خوندي پاتې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مایو نینګ ویلی چې چین هم د امریکا د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د مړینې له کبله له دغه هیواد سره خپله ژوره خواخوږي شي. هغه ویلی چې کارټر د چین او امریکا ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په ایجاد کې د یو محرک ځواک په توګه عمل کړی وو. بلخو د هند صدر اعظم نریندر مودی ویلی چې د جیمی کارټر د مړینې له کبله ډیر خپه شوی دی. مودی ویلی چې کارټر په نستړی کېدونکې توګه د نړیوال سولې او اتحاد لپاره کار کړی دی. د جرمني صدر اعظم اولف شولتس ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د دیموکراسي لپاره یو ژمن مبارز له لاسه ورکړ. کارټر پرون یکشن بعد د سلو کلونو په عمر د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. دیموکرات کارټر له 1900 څخه تر 1901 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتونو نه ډیر شمول مشر وو. هغه مخکې د جورجیا ایالت والی هم پاتې شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ازادي راډیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان سوداګر ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې په افغانستان بانک کې له خپلو حسابونو ټاکلې اندازې پیسې نشي راستلې. دوی وایي که څه هم پر بانکي حسابونو محدودیتونه د تیر پرتل کم شوي، خو لا هم دا وضعیت دوام لري.
په افغانستان کې د بانکي حساب لرونکو پر وړاندې د ننګونو او محدودیتونو په دوام ځینې افغان سوداګر وایي لا هم له خپلو بانکي حسابونو د پیسو ایستلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی دا کوي چې نسی کولای د خپل اړتیا وړ اندازه پیسې له هغو بانکونو چې دوی پکې حسابونه لري وباسي، او دې کار دوی په سوداګریزو معاملو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. یو سوداګر چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم خپور سي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې باندې ټول بانکونو باندې دا کار نه شوی، یو ته د بانکونو دي چې هغه پیسی ور کوي په غمدی لیول باندې چې کوم مکتوب اسلامي امارات صادر کړی دی په هغه طریقه باندې پیسې ور کوي. اما یو ته د بانکونو دي چې اوس هم نور کې پیسې نور کوي، لکه اوس ما یو اکاونټ کې بانک یو اکاونټ د شرکتي اکاونټ باندې چې ماته پیسې نه ملایوي، بس یو ته د بانکونو دي چې هغه ور کوي یو ته د نور کوي، یعنی سر په سر کوي تجارانو مشکل نه دی حل شي تر اوسه پورې.
یو بل سوداګر چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې پراپور کې نوم واخیستل سي ورته موضوع یادوي.
متاسفانه چې اوسه پوره د سهولتونو لاره غري نه دي، ځنې بانکو والا دوی اوسه پوره نه دي توانېدلي چې موږ ته مثال په خپل وخت باندې دا غره کې ګ چکله ورغلي مې ډېر بانکو والا سره موږ اکاونټ نه ستا پیسې په اکاونټ کې ستا، خو تر اوسه پوره موږ ته نه دي راکړي، او چې راکوي هم ډېر کم راکړي، بیا چې ورشم بیا ته یې چې پیسې نه ستا مثال نه راکړي په خپل وخت باندې اوسه پوره موږ ته نه دي راکړي.
هڅه مو کړه د سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نظر ولرو، خو ویان د حساب لانوري په دې اړه د ازادي یو پوښتنه جواب نکړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د بیان لمخي چې یو نیم کال وړاندې خبر کړي و په افغانستان کې له شرکتي حسابونو نه په یو میاشت کې د 40,000 امریکایي ډالر راایستل تعین شوی دی. د غراس د دې بیان لمخي هر انفرادي بانک حساب لرونکي کولای شي چې په اونۍ کې 600 امریکایي ډالر یا 50,000 افغاني او په میاشت کې بیا 2,000 امریکایي ډالر یا 200,000 افغاني وباسي. خو یو افغان سوداګر زبیح الله مرخیل په دې اړه په نیوکه ازادي راډیو ته وویل
یا کسی کی پیسې خدامو جا بری خرج
مو یو چا چې خپل پیسې الته د خرج لپاره یې خوي هغه فرق نه کوي، خو څوک چې سوداګری ولري خپل پیسې په یو وار یو معاملې کې شان نه کړی شي نو څنګه کولای شي سوداګری وکړي؟ یعنی یو سوداګر نشي کولای په یو معاملې کې ووایي چې زه 2 لک پیسې لرم او سبا یې درته ترانسفر کوم. سوداګر داسې نشي کولای، نو نشي کولای چې باور رامنځته کړي. یو عادي حساب دی او بل سوداګری، نو په سوداګری کې شی و ورس د پیسې اجرا نشي، باور نشي کېدای.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې هم ځینو افغان سوداګرو ازادي راډیو سره خبرو کې په بانکونو کې دسته ستونزو او محدودیتونو او د دوی د سوداګریزو معاملو پر وړاندې د خندونو یادونه کړې و. سوداګر او عام خلک په داسې حال کې لدی ستونزو شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارډ ډالر نغدې زیرمه کنګل کړي چې ډیری د نیویارک یا سویس په بانکونو کې دي. دا کار د دې لامل شوی چې په افغانستان کې یو شمیر بانکونه د خپلو پیرودونکو د پیسو د ایستلو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې تاریخي ځایونه او لرغونې آبدې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د لرغونو تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دغه ولایت کې د تاریخي ځایونو او لرغونو آبدو ویجاړ حالت ته په اشاره سره وایي چې ډیری هغه د لمنځتلو په حال کې دي. دوی وایي چې په بلخ کې روزه هم له دغه وضعیت مستثنا نه ده او رس تر بلې حالت مخ پر خرابېدو دی. د بلخ ولایت اوسیدونکو حارث وایي چې ښایي سږ ژمی د واورې او بارانونو د ورېدو له کبله ډیری برخی ونړیږي.
قسمته زیاتې
د روزي مبارک کې ډیری کاشانې غورځېدلې او بیا رغونې ته اړتیا لري. په تیرو دریو کلونو کې هیڅ پام نه دی ورته شوی. که وضعیت همداسې دوام وکړي او د رغونې لپاره اقدامات ونیسي، په ژمي کې به یې ویجاړې نورې هم زیاتې سي.
د بلخ د نوبهار معبد یا تشکده، د نو گنبد مسجد، د بلخ بالایسار، د رابعه بلخي قبر، د خواجه کاشا ولی زیارت او د جهنما قصر په بلخ ولایت کې له مشهور تاریخي ځایونو څخه ګڼل کیږي. د بلخ ولایت دوه اوسیدونکو عزیز او صالح له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له یادو تاریخي ځایونو سربېره ځینې نور لرغونی آثار او ځایونه هم په بلخ ولایت کې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې.
در 3 سال حاکمیت امارت اسلامی تا کنون هیچ گونه بازسازی در بخش
د اسلامی امارت د حاکمیت په سبند درې کلنه موده کې د تاریخي آبیدو د مرمت په برخه کې هیڅ کار نه دی سوی. تاریخي آثار په ځنګړی توګه روزه مبارکه د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. د بلخ ولایت د یو اوسیدونکي په توګه مې غوښتنه دا ده چې باید دې برخې ته ډېر پام وسي.
مکانای تاریخی در ولایت بلخ باستان بگذشته هر
د بلخ په باستانی ولایت کې تاریخی ځایونه او آبدی د هر کال په تیریدو د لمنځتلو له ګواښ سره مخ کیږي. که په دې برخه کې پام ونه سي نو تاریخي ځایونه او آبدی به له لاسه ورکړو.
د بلخ ولایت ځینې اوسیدونکي په داسې حال کې تاریخي آثار او ځایونو ته د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې په اړه دا څرګندونه کوي چې همدا تیر اونۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر اژانس ویلي چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور د هنر او فرهنګ برخې مشر زبیح الله ریعی بیا په دغه ولایت کې د لرغونو تاریخي آثارو او آبدو د ناسم وضعیت خبره نه مني او په دې برخه کې د هڅو خبره کوي.
روزه مبارک زموږ د هیواد له مشهورو او معروفو تاریخي ځایونو څخه یوه هغه ده. د دغه ځای د بیا رغولو او جوړولو چارې د جمهوریت پر مهال د یوه شرکت له لوري مخته وړل کېدی چې بیا یې نیمګړې پرېښودی. موږ دغه مسأله د رسمي مکتوبونو له لارې د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره شریکه کړې چې د دغه مهم او تاریخي ځای د بیا رغولو او جوړولو چارې پر مختیایي پلان کې شاملې کړي.
د تاریخي ځایونو او لرغونو آبدو د ویجاړېدو او لمنځتلو مسله یوازې په بلخ ولایت پورې نه محدودېږي، بلکې د افغانستان په ځینو نورو او په ځانګړې توګه د بامیان او غور په ولایتونو کې هم ورته اندېښنې مطرح کېږي. شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال عتیق الله عزیزي د جامع مینار د ویجاړېدو په اړه ویلي وو او د ملګرو ملتونو له ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو څخه یې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د تاریخ ځینې پوهان د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ دورې پر مهال د بامیانو د بودا مجسمو ویجاړېدو ته په پام وایي چې طالبان د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې پاملرنه نه کوي او آن له اسلام څخه وړاندې د ځینو لرغونو آثارو پر لمنځه وړلو یې تورنوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې پروګرام پیلېږي چې نن د افغانستان او پاکستان د وروستیو شخړو په دوام د دواړو هیوادونو اړیکو ته کتنه پکې شوي. خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. د خوست ښار په جنوب کې نن د غلې د نوې منډۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د ښاروالۍ چارواکو ویلي دي چې د ښاروالۍ د ښاري پلان او نقشې له مخې د غلې په دې نوې منډۍ کې د دې برخې د کاربارانو په پنګونه 600 دوکانونه جوړیږي.
د خوست ښار د غلې منډۍ چې له پخوا نه د ښار په منځ کې ده او اوس مهال ورسره د ښاریانو او موټرو ګڼه ګوڼه ډېره شوې، د ښار جنوب لوري کې د دوه تختبیکو د تاریخي کلاګانو لمن ته لیږدول کیږي او هلته د نوې منډۍ د جوړولو کار عملا پیل شو. په نوي ځای کې د غلې د 600 دوکانونو سربیره د دې صنف د کاروباریانو او پیرودونکو لپاره د لوی او وړو موټرو د تمځای په ګډون ځینې اړینې اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي. خوست ښاروال بسم الله بلال په اړه ګډونوالو ته وویل:
نو کله چې غلې سیم په انتقال شو نو آینده کې مونږ بیا بل چاته په بازار کې اجازه نه ورکوو چې په بازار کې غله خرڅ کړي. ټول به یو ځای وي، همدې تر څنګ جمعت بولري، تشنبونه بولري، پارکینګ لري، خیسته سړکونه لري. نو ان شاء الله دې کې دوی تم سہولت ده چې ټول یو ځای شي، سہولت ورته برابر شي. بازار ته پر هم فائدہ ده چې بازار کې به ډېر سہولت ترمنځ شي.
د خوست ښار د غلې کاروباریان نوې ځای خبولي خوشر دا وړاندې کوي چې د دې منډې له فعالیت وروسته باید د ښار په نورو ځایونو کې د غلې پیر او پلور ته اجازه ورنکړل شي. د غلې یو دوکاندار لاهور صبري مشال رادیو ته وویل:
دولت یې چې ګاڼه ګوڼه مو جوړه دو څو سیوی ازوده پراخه منطقې ته وځي چې دې منطقې ته روز ټول د کندورون په وځي وي او چې په اخلاص را د کندورون روزي د بازار په مونږ ته سي جوړيږي دا به ان شاء الله روغيږي.
په خوست ښار کې د اصناف د اتحادیه غړي وایي د دې لپاره چې د ښار د پرمختیا فکر او اړتیا عملي بڼه خپل کړي نو په کار دي چې په دې ځای کې د نقشې مطابق ټولې اسانتیاوي جوړې شي. د خوست ښار د اصناف د اتحادیه واستازي ګلزالی جرنزوی وایي:
اغه سنجاوي چې تجار ورته ضرورت لري لکه تشناب او مسجد، همداسې پارکینګ او ګودمونه، چې موږ سره په دغه نقشه کې خرولای او ټولو مسول کسونو وعده وکړي هغه باید په عملی ډول جوړ شي او تجارت نه برخمن شي.
د خوست ښار د غلې د نوی منډای د کار په پیل غونډه کې ځینو میلمنو هم برخه درلوده چې هغوی هم په خپلو خبرو کې د هیواد د آبادۍ لپاره د ملي یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل
راځئ چې لسونه سره یو کو، یو بل تشویق کو، یو بل سپورټ کو، ښه کارونه وسته یو، کوم کارونه چې ښه نه دي باید ورته توجه وکړو چې تاسو ښه کی. زه مطمئن یم انشاءالله چې که موږ تاسو لاس یو کو او یو بل ته لاس ورکړو نو زموږ تاسو به یو ښایسته افغانستان ولرو.
د یادونه ورده خوست خرچ په خوانې نقشه جوړ شوی د اوسنی نفوس او د ترافیک او د ګڼګوړي په پرتله تنګ او کوچنی دی. د خوست خاریانو غوښتنه داده چې د خاري نظم او سوداګریز پرمختیا په خاطر دی د خار له داخل څخه ځینې صنفونه د خاري وی او بلیڅنډې یا د خار نږدې سیمو ته ولېږدول شي.
د شپې 9 بجې او 1:30 شوي قدر منوریدونکو د 15 دقیقې بحث د اوریدو لپاره را سره اوسې. خو دا شیبه لنډ خبرونه. دریتنه افغانان چې له افغانستان اروپا ته د زرګونو افغانانو په قچاق تورندي په برتانیا کې نیول شوې دي. د درې کسان چې د یو باند غړي بلل شوې د ځوانو الکانو په زورونه هم تورندي. د برتانیا د کورنۍ چارو وزیر ایوټ کوپر نن وویل چې درې وړه تورن به رحم کسان دي او مخکې د بلجیم د یوې محکمې لخوا هم په غیاب کې محاکمه شوې دي. د میرمن کوپر په وینا په دوی کې یو تن په لس کاله او دوه نور هر یو په درې کاله حبس محکوم شوې دي. د چارواکو په وینا د دې باند غړو زرګونه انسانان له افغانستان، ایران، ترکیه او د بالکان له هیوادونو څخه لویدیځ اروپا او عمدتاً فرانسې ته قاچاق کړي دي. ویل شوی چې د قاچاقبرانو به ځوان هلکان د لارې په اوږدو کې له جنسي پلوه ځورول او فلمونه به یې ترې اخیستل چې غږ ونه باسي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو نه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس پاڼه د یو مکتوب په خبرولو سره نه دولتي مؤسسو او ان جی اوګانو ته خبرداري ورکړی چې که د دوی امر ونه مني او ښځې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه کړي. د کورنیو او بهرنیو مؤسسو همغږي کوونکي ادارې اکبر بیا ویلي دي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې ښځینه کارکوونکي له دې بندیز څخه مستثنا دي. متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 2.5 میلیارډ ډالر نوې مرسته اعلان کړې ده. سپینې ماڼۍ نن په یو بیان کې ویل چې د دې مرستې نیمایي د اوکراین د پاوز او پاتې نورې د اوکراین د امنیتي ملاتړ د نوښت لپاره ځانګړې شوې ده. په بیان کې د ښاغلي بایدن له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي د امریکا د زړو تجهیزاتو په ګډون له اوکراین سره د مرستو د دوام او د جګړې ډګر ته د هغو د ژر تر ژره رسولو سپارښتنه کړې ده. په پاکستان کې په 2 جلا ترافیکی پیښو کې 13 کسان مړه شوي دي. پولیس وایي د دې هیواد د ختیځ ایالت پنجاب د فتح جنگ ښار په یوه لویه لاره د یو مسافرونکي بس د اوښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 9 نور کسان ټپیان شوي دي. همداراز سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په سند ایالت کې هم پر یوه لویه لاره په ترافیکي پیښه کې چې د یو مسافر وړونکي او یو بار وړونکي موټر د ټکر له کبله وشوه 8 کسان مړه شوي دي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د 9 او برخلیک ټاکونکي اونۍ په پیل کې نن د بلخ موج ساحل اف سي لوبډلې د فاریاب سرسبز یاشلر او د فرا ابو مسلم لوبډلې د کابل د جوانانو پیروزی له لوبډلې سره لوبي وکړي. په لومړۍ لوبه کې سرسبز یاشلر ساحل اف سي ته 3-0 مات ورکړه او په بل لوبه کې د فرا ابو مسلم لوبډلې د 2-3 پر وړاندې د جوانانو پیروزی پر وړاندې بریا خپل کړه. ټاکل شوی چې سبا د هرات د صرفانو لوبډلې د فاریاب د خراسان د لوبډلې او د هرات سرخپوشان خوافی د هرات د اټک انرژي لوبډلې پر وړاندې مخامخ شي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. نن پر دې خبره کوي چې آیا طالبان له پاکستان سره د روانو لانجو د حل وړتیا لري. دغه ډول وسلول شخړې د دوړې ګوندو یو هیوادونو پر اړیکو څه تاثیر کوي. لکه چې پاکستان تیره اونۍ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي حمله وکړې او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دواړو لوریو ترمنځ لفظي شخړه روانه ده. دا څوموار دی چې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې د پاکستان جنګي الوتکې پر افغانستان بمباري کوي. تر بمباري وروسته طالبان او ملاتړ یې پر ټولنیزو شبکو د غچ اخیستنې خبرې کوي، خو په عمل کې کوم بدلون نه تر سترګو کیږي. د پاکستان د وروستۍ بمباري په اړه په ټولنیزو شبکو کې ډېر بحثونه پارېدلي، خو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. پر برمر ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سیشن به د شپې له بمباریو وروسته پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیاو په اړه پوښتنې رابرسېره سوې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم ویلي کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د ډسمبر د 24 په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل سوي دي. دا حمله داسې وخت وسوه چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنو بوخت و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو چارواکي ویلي چې په وژل سوو کې لږ تر لږه 40 ماشومان شامل وو. خو د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده د دې پر ځای چې د پاکستان د دغو حملو په باب څرګندونې وکړي، په یو فرمان کې د ودانیو د کړکیو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. دې فرمان کې راغلي که یو کس ودانی جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانی وي، نو آبادی کوونکی شخص نسي کولی د ګاونډي د کور پر لوري داسې کړکۍ جوړې کړي چې د هغه د کور انګړ، پخلنځی او داسې ځایونه چې ښځې پکې ناسته ولاړه لري ترې ښکاره سي. پاکستان رسمن تایید کړی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي بریدونه کړي، خو ټینګار یې کړی چې په دغو بریدونو کې هغه ترهګر په نښه کړي چې په وینا یې پاکستان ته یې ګواښ پیښ کړی و. د شنبه نه وخته د خوست په علیشیرو او د پکتیا په ډنډي پټن ولسوالیو کې هم ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستان د پولیسو او طالبانو ترمنځ د څو ساعتونو لپاره وسلول شخړه وسوه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دغو جګړو کې د 900 پاکستاني ځواکونو د وژلو ادعا کړې او ویلي دي چې د دوی زیاتې پوستې تخریب کړې دي. خو د پاکستان پوځ د خپل یو سرتیري د وژل کېدو او درو نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړي او ادعا یې کړې چې 15 افغان طالبان یې وژلي دي. پر ټولنیزو شبکو ګڼو فعالانو د طالبانو د چارواکو له دې جملې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی پر څرګندونو انتقاد کړی چې د پاکستان په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. په څو شیبو کې د 25 دقیقې بحث له میلمنو سره پر همدې خبره کوو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی دی. دوه منو ته شرغلاست وایم په پیل کې اندر صاحب تاسو ته رازو د پاکستان بیا ځلی بمباري په څه معنی ده او چا دا جرأت ورکړی دی؟
ټول هغه کورنۍ چې په دغه بمبار کې شهیدان یې ورکړی دي، زخمیان یې ورکړی دي، او د موږ هیوادوال او د افغانان دغه اولسونه ځپل شوي دي او شهیدان شوي دي. ټولو دغو کورنیو ته تسلیت وایم. له هغه نه وروسته په افغانستان باندې دغه بمبار او دی پاکستان دغه سی صریح تجاوز او دغه سی یرغل د لبد بخته ډیر لاملونه لري. یو دا سی افغانستان دغه اوس محل ناتوان دی، طالبان مشروعیت نه لري، مشروع نظام نه دی، باوجود سی دغه یرغل دی نړیوالو او د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې هم وایلنس دی او تجاوز دی، خو دوی په ملګرو ملتونو کې هم رسمیت نه لري، یعنی دوی غږ نه سپورته کولای ځکه دوی نړیوال مشروعیت نه لري. بلې خواته داسې نه کوم رادار سیستم شته، نه دوی دغه دفاع لپاره کوم واک او ځواک لري چې دغه برید مخنیوي وکړي. اصلي مخه دلته دا ده چې پاکستان غواړي په دغه سبریدونو باندې داخلي بحرانونو نه یا له هغو مسایلو نه چې په سیمه کې تیریږي له هغو نه د خلکو مخ واړوي او دغه سبریدونه وکړي. خو په هر حال باندې دغه برید یو یا دغه تجاوز د پاکستان هم ډیر بزدلانه عمل دی چې په عامو انسانانو باندې، په بې وسلې انسانانو باندې، په تور سر او په ماشومانو باندې برید کوي او د دې لپاره هیڅ توجیه نه لري. پاکستان چې هغه کوم د ادعا کړی دا یا کوم دا وکړی د مختص په بحث کې ورسته په باندې وغږی دومره غیر منطقي د صحت منطق نه منی هیڅ عقل نه منی او طالبان بیرته په مقابل کې هم همداسي بے جواب پت جوابونه او په مجموع کې هیڅ هم نه په ټوله کې کوو وایو دغه جګړې او دغه له دواړو خواو نه دغه سپت ځوابونه او دغه غیر معقوله جګړه او دغه غیر معقوله دلایل په نتیجه کې را مستقیدل دا اصلا یو نمایشي او زرګري جګړه ده چې پلان شوی ده ورلمخه پلان شوی ده دته سړی داسې نسی ویلای شي خامخا په دې کې لکه دا دوی چې کوم تلفات او دا وکی یا دا کوم خبره کوي دا نسی بللای او دا یو پلان شوی او زرګري جګړه بلل کیږي.
ډیر مننه ښاغلی مختار. د طالبانو پلویان دا استدلال کوي چې د جمهوریت په کلونو کې هم د پاکستان لخوا پر افغانستان بریدونه کېدل، دا څومره توجیه کېدای شي؟
طالبانو لپاره ضرورت دی چې من هیڅ دی یو ملت د خپل جغرافي او ځمکنۍ بشپړتیا سیاسي او تاریخي هویت نه دفاع وکړي. دلته د جمهوریت او د امارت موضوع مطرح نه دی، دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. زمونږ پر ځمکنۍ بشپړتیا او حریم او ازادي باندې د پاکستان لخوا ایرغل شوی چې دا د افغانستان لپاره او د افغان ملت لپاره او د خلکو لپاره من هیڅ یو ملت د منلو وړ نه دی. مهم دا نه دی چې په کابل کې کوم نظام او ست قدرت پرګدی ناست دی، مهم دا دی چې پاکستان د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو پر ضد په یو آزاد او خپلواک ملک باندې حمله کړی چې دا موږ هم ته تقبیح کوو او له بلې خوا دا د نړیوالو قوانینو او پلیټ فارمونو پر خلاف دی. دا د نړیوالو درې شمه ماده او درې پنځوسمه ماده په خلاف دی. دا پاکستان دی چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، دا پاکستان دی چې د افغانستان په ویجاړولو کې په تیرو 500 کالو کې برخه درلو، دا پاکستان دی چې د افغانستان ملت من هیڅ یو آزاد او خپلواک ملت نه مني، دا پاکستان دی چې هر ورځ افغانان افغانستان ته بمونه لیږي. په تیرو 500 کالونو کې چې کوم تور تاریخ د افغانستان سره پاکستان لري، فکر نه کوم هیڅ یو گاونډي ولري. موږ من هیڅ یو خپل افغانانو تر طالبانو د دغه دریز نه دفاع کوو چې د خپل جغرافي نه دفاع وکړي. خو طالب نه مغشتنه ده چې یو ملي محور منستراک راوړي، پر داسې مسایلو د خبرې وکړي چې د افغان ملت بسیج کړي، د هر ایرغلګر او اشکیلاګر او نیواګر ژبه او خلور مات کړي او ژبه ورته وتړي. دا خو به بنسټه ملک نه دی، دا د پاکستان د په مقایسه او ستر تاریخ تلته لري، ستر قوم دلته پروت دی. د روسانو او د انګریزانو او د ناتو ملای ور مات کړل. پاکستان څوک دی چې د ټولو انساني او نړیوالو قوانینو پر خلاف زمونږ په جغرافیا باندې حمله کوي. زه فکر کوم طالب ته او ضرورت دا دی چې خپل ملت بسیج کړي، د خپل ملت غږ واوري، د افغانستان سیاسي دکترین دی، د افغانستان د ملي منافعو پر وړاندې کې خپل جغرافیا نه دفاع وکړي. بس
ډیره مننه ښاغلی. اندر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر سرګندونی تر دغه حمله وروسته یو ډول دی، د دفاع وزارت سرګندونی بل ډول دی، د طالبانو د پلویانو سرګندونی بل ډول. استاذ په نظر دا ولی
دا په حقیقت کې طالبان د دغه برید لپاره جواب نه لري؟ یو خبره او بل خبره، ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه، دغه برید پرونی برید نه دی، سي لومړی برید دی. دا اصلاً دی پاکستان دی مداخله دی پاکستان دی دغه تلويخ کلنی یا دغه پنځه تلويخ کلنی مداخله لکه بل فلان بو وای لکه وخت په افغانستان کې نظامونه نړیدل دي او دوی پاکستان دی ټول او خلکو لپاره نظامی عقبه پات سو د افغانستان نظام وو هي دا هغه وخت را شروع دی تر اوسه پوری طالبان دی دغه کړی یو برخه ده چې په شل کال په پاکستان کې وو سیدو اوسې هم منافع او ګټ په پاکستان کې دي. نو د دوی دریزونه هم د پاکستان په وړاندې باندې متفاوت په دې خاطر باندې کېدای چې د دوی د اړیکو تفاوت دی. یو لږ زیات عموږ تاسو په پښتو کې وایو د پلانکی تر پلانک د پلانکی تر په خولانې تادر ده، یعنی هغه ته اړتیا ده، دی یو لږ زیات اړتیا ده، مارکیټونو تجارتونو کورونه یالته دي، دابل لږ کم اړتیا ده، دابل لږ ترغه کم ده، دغسې د اړتیاو په بنیاد باندې هم دوهمه خبره دا ده اسما مخ کې اول دا جګړه اصلا پلان شوی جګړه د دې لپاره د دې د ریزونه خود متفاوض کې کدا پلان شوی جګړه نه وای او دا رښتیا هم واقعي یعنی دا جګړه و چې دوی دا وکولای یا طالبان په دې باندې خبر نه وای یا طالبان دغه سي یو ناڅاپه سره مخ مخسي وای ته به خبره ده چې هر څوک د خپل خاورې د خپل استقلالیت او د خپل هویت په وړاندې باندې احساس را او شدي نو د طالبانو ترمنځ او بل د دوی خپل هم ترمنځ ګاند غدي په اصطلاح دغه غږ یو نه دی د تبلیغاتي د سکای کټ مټ هغه څه وایي چې پاکستان وایي تبلیغاتي د سکای کټ مټ هغه روایت پروموټ کوي یا هغه روایت تقویه کوي کوم چې پاکستان وایي پاکستان وایي موږ په افغانستان کې ځکه بمبار کړی دی هلته د ټي ټي پي کسانو تبلیغاتي د سکای عین همدغسې لګیا دی په پاکستان کې سي ټي ټي پي کرښې هغه اړه چې ټي ټي پي کوم عملیات وکړي دوی دلته په سوشل میډیا او په خواله رسنیو کې یو بل ته مبارکي وي سره ورکوي په عین حال کې دا خو د خپله د پاکستان روایت دی پاکستان غواړي دا هغوی دا دعوه کوي چې تاسو د ټي ټي پي نږدې ملګري یاست او ټي پي زمدارته ځای ورکړل دوی تر خپل منځ هم همغږي نه لري او مخکې خبره ده توکل چې دوی د همغږي نه همغږي تر د نه همغږي کې سهم هم ده او همدغه سي رول ورکول شوی دا یوازې کرکټران دا ممثلین دي بس هر ممثل ته څنګه رول او څنګه دغه ورکړل سو ډایلاګ ورکړل سو همغه سي وایي
ډیر مننه ښاغلی مختار دا بریدونه داسې وخت وسول چې همغه شپه د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاذ محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په خبرو او بوخت وو دا په ډیپلوماټیک ډګر کې څه معنی ورکوي چې ځنګړی استاذ په خبرو بوخت وي په همغه وخت یا څو ساعت وروسته د افغانستان پر حریم تیرای کیږي
زپدان او باوریم چې پاکستان هم په خپلو کې ستر ستونزې لري د پاکستان د فوز او د ملکی حکومت په منځ کې ستعامل او تفاهم په غلیوال نه دی چې کوم لیوال کې دوی په نړیوال کچه شي یو خواته استازي لګي او بل خواته د دوی فوجیان دا تصمیم نیسي چې پر افغانستان حمله وکړي دا دواړو متضاد خبرې دي زه فکر کوم چې په طالبانو کې موږ نسو کولای چې وویل شي چې ټول طالبان غلامان دي یا ټول طالبان د افغانستان د ملت پر منافع نه پیږي په طالبانو کې د پاکستان نفوذ خورا زیات دی یا په طالبانو کې داسې خلک شتون لري چې هغه د افغانستان خاورې د افغانستان جغرافیه او د افغانستان خلکو ته ژمن دی همداسې په جمهوریت کې هم ځینې کړۍ د پاکستان د منافعو لپاره کار کول په نوم د پنځم کړۍ مشهور وو د پاکستان لپاره حرکات درلود په افغانستان کې نفوذ درلود دا مه هیروئ چې په تیرو 500 کلونو کې پاکستان د افغانستان په رهبرانو کې پبلک فیګرز کې نفوذ لري او ونډه لري او برخه لري موږ باید دلته تنها فوکس دا ونکړو چې طالب په ټولو مسایلو ګرام دی مونږ دا ویلی شو چې طالب نشي کولای د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي علت دا دی چې طالب نشي توانېدلی چې د ملي محور یا د ملي اجماع تر سوري لاندې یو بین الافغاني مذاکرات راوړي او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي طالب تر هغه وخت پرې چې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه نیه اخیسته ډیره ګرانه به وي چې د پردیو پر مقابل کې خپل ملت بسیج کړي دویم موضوع دلته دا دی چې د پاکستان ستراتیژي یا دپتا ستراتیژي د افغانستان په حق له تغییر نه ده موندلې پرون هم تغییر نه موندلې او سه هم نه ده موندلې ک پرون جمهوریت هم په افغانستان کې حاکم وو د امریکا حمایت ورسره وو د انګلیسانو او ناتو حمایت ورسره وو خو پاکستان ستراتیژي تغییر نه موندلې نن ک په افغانستان کې یو بل نظام راغلی د دغه نظام پر مخالفت هم پاکستان خپل پالیسی لري زمون غشتنه ده د تر ټولو د مخه باید من هیڅ یو ملت د پاکستان په حق له دري زونی سو دا چې طالب صداول دی سره قمراغي پراکسی دی پاکستان کې کورونه دی ماشومان دی په دې تیرو 500 کلونو کې د استاد رباني نیولې تر اوسه پرې چې لیدرشپ افغانستان کې تغییر راغلی د ټول کورونا پاکستان کې درس ویلي، پاکستان ته پیسې ورکول، د پاکستان د استخباراتو سره کار کول، د پاکستان د اطلاعاتو منابعو سره کار کول، په همدغه د پاکستان له طریقه امریکا سره وصل شو. دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. د افغانستان اکثریت ملت که تاسو نن د افغانانو عمومي افکارو ته مراجعه وکئ او د هر افغان نه پښتنه وکئ، هغه د پاکستان په دغه حمله ځورېدلی، دردېدلی. دغه حمله د افغانستان پر حریم حمله دی، د افغانستان پر جغرافیه حمله دی، د افغانستان پر سیاسي هویت حمله دی، د دې یو ملت پر تاریخ حمله دی. نه ده دا حمله د نړیوالو قوانینو پر ضد هم دی. بل موضوع دلته دا دی چې کله د یو ملک ستراتیژي ستا په حق له تغییر نه یې موندلی، طالب لپاره، د پاکستان لپاره جمهوریت او امارت او بل یو معنا لري. اوس هم پاکستان د افغانستان سره ستراتیژیک ستونزې لري. دغه ستراتیژیک ستونزې، دغه کرښه، دا فرضي کرښه چې پروت دی، دا پاکستان د دل لپاره ایجادوي. پاکستان په خپله که تاسو د پاکستان هغه نړیوال کچه د دوی وګوري، اوس پاکستان یو خپل ملي امنیت پر ګواښ کې دی. پښتانه ورته خار دي، بلوڅان ورسره مشکل لري. پاکستان خپله د اتلسو ګروپونو میزبان دی. د جیش محمد دوی جوړ کړی، سپاه صحابه دوی جوړ کړی، ټول هغه تروریستي ګروپونه نفاذ شریعت دوی جوړ کړی. څنګه کېدای شي چې دوی اوس ورسي په کلو باندې او په بانډو باندې حمله وکړي، هلته ماشومان ووژني؟ انټرنیشنل منابع وایي، د سورس آف انټرنیشنل وایي چې یونیسف راپور ورکړی چې هلته ماشومان ووژني. زموږ غوښتنه دا دی چې پاکستان د افغانستان په حق له عقلاني فکر وکړي. غوښتنه مو دا دی چې پاکستان دې په دې فکر واوسي او په دې باوري واوسي چې د افغانان یا د افغانستان د جغرافیې نیول یا دلته پروپاګند د واخان په حق لکېږي. سوشل میډیا کې افغانان یو خل نه دي. جمهوریت خلک ځان ته تبلیغات کوي، طالبان زیات ځان ته تبلیغات کوي، نور ګوندونه ځان ته تبلیغات کوي. د افغانانو مو غوښتنه دا دی چې علل اقل کله هم چې ستاسو جغرافیه د اشغال لاندې راځي، د پردی په حمله کوي، هغه خپل سلیقوي اختلاف شاته کیدو. حداقل مونږ داسې یو روایت ایجاد کړو چې د پاکستان هغه روایت له منځه لاړ شي. موږ دا روایت باید ایجاد کړو چې د پاکستان حمله د افغانستان پر جغرافیه باندې، د ټولو ارزښتونو، باورونو او زموږ پر ملي هویت باندې حمله دی. زه مطمئن یم چې پاکستان په ډیر خراب حالت کې قرار لري. پی ٹی ایم د پاکستان پر مخالفت ولاړ دی. پاکستان پخوانی ولسمشر عمران خان جیل ته واچول. پاکستان د بلوڅانو سره مشکل لري. پنجاب په څو برخې ویشل شوی. کلونه د پښتنو حقوق او منابعو نه استفاده کوي. اوس د وخت رسیدلی چې پاکستان د دل لپاره چې په نړیوال سټیج دا وشي چې اوس هم پاکستان د تروریزم د تهدید لاندې دی، بیا د نړۍ مسائل ځان ته مطرح کی، په میلیونونو ډالر ځان ته کمایي کی، خو دا وخت اوس پای ته رسیدلی. اوس زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ دریز باید منحست یو ملت وي، که څه هم چې ټول اختلافات د طالبانو سره لرو او د طالبانو او د پاکستان نفوس پر طالبانو کې شته، هیڅ شک هم نشته. بیا هم موږ منحست یو ملت باید خپل دریز بسیج کړو، یو واحد روایت ایجاد کړو. هغه روایت دا دی چې د پاکستان ایرغل تقبیح دی او پاکستان استخباراتی او نیابتی جګړه دی په افغانستان کې بس کړي. طالبان هم غوښتنه ده چې عقلانیت نه دی کار وکړي. د جمهوریت په منځ کې ډیر ستر شخصیتونه دي. جمهوریت زموږ ورونه دي. په جمهوریت کې چې کار کړي زموږ ورور دی. جمهوریت او امارت موضوع پریدو، دلته باید د افغانیت خبر وکړو. او افغانان د پاکستان د مداخلت په متعلق قطعا درېدلی او یو دریز به انشاءالله ولري.
شغلی اندر د طالبانو ځینو ملاتړو او خواخوږو پر ټولنیزو شبکو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې اتمن تاسو کتلې چې پخوانی دي او په هغه کې د جګړې صحنې دي. دوی وایي چې دا د پاکستان په وړاندې د طالبانو د جګړې صحنې دي. تاسو هم د موارد کتلې، دا څومره دغه د باور اړخ ته زیان رسوي؟
ما خو لومړی سره وویل چې دغه جګړه زرګري جګړه ده یا نمایشي جګړه ده. دا معقوله هم نه ده چې ستا یو استاد دلته ناست وي او ترې جګړه کوي. دا داسې هم نه ده چې بیخ د پاکستان د ملکی ادارې او د پوځ ترمنځ هیڅ مناسبت نشي سره. پاکستان د پوځي ادارا او ملکی سیاست یې دواړه د یو بل د نورو خلکو نیابتي ډله ده. دا زه نه وایم، دا مولانا محمد خان شیرانی وایي. مولانا محمد خان شیرانی د پاکستان د پارلمان غړی و او سیاسي ګوند لري. هغه وایي پاکستان نه تاریخ لري او نه جغرافیه لري، بلکې دوی یو چاونۍ ده او د یو بل چان د انګلستان یا د ایست انګلستان یا د نورو د ګټو لپاره دلته یو پوځي چاونۍ ده، یو نیابتي حکومت ده چې دوه ډوله خلک لري، یو دی وردی والا یونیفارم والا دي او یو دغه سي بي وردی دي یا په اصطلاح بي یونیفورم دي. وای دا دواړه په دغه پوځیان کې واک لري او دا نور لیگ به واک دي په خوب مجموع کې دواړه دي یو چا د ګټو لپاره کار کوي. زه اصلا دا وایم چې دغه جګړه او دغه نمایشي جګړه ولکه دا څنګه سي بیرته هغه خبرګون په اصطلاح نمایشي وو او په سوشل میډیا کې تبلیغات څنګه نمایشي وو، دی له اوغو د طالبانو اوغو اکاونټونو سي دوی به حساب په بند کاوه یا هغه اکاونټونو سي دوی لپاره همیشه تبلیغات کوي. دا اوغو نه داسې ویډیوګان خبرې سوې چې هغه دغه جګړې ویډیوګان نه وي. بیا له دې سره سره هغه ترمینالوژي یا هغه اصطلاحات چې دغه جګړې لپاره وکارول سوال طالبانو دی یو وخت پاکستان پاوج راغله دی او حمله او يرغله کړی دی په بیگونه ملکی انسانانو باندې په عامو کورونو باندې. بلې خواته طالبان د دې په جواب کې یو وخت وایي زه د دې پوځي يرغل جواب وایم. ترمینالوژي اصطلاح څنګه کاروي؟ شریر عناصر. شریر عناصر دوی د داعش لپاره یا د اسلامي دولت لپاره هم کار کړی دی، دغه اصطلاحي کار کړی دی. اوس مخامخ له پاکستان سره دوی حد اقل نوم یې نسي اخیستای، حد اقل له غسر مخامخ کېدای نسي. نه دا اصطلاح د غبرګون وه، نه دا اصطلاح د جګړې ده، نه هغه کومې ویډیوګانې یا پخواله رسنیو باندې چې کوم دوی تبلیغات کول، نه هغه د جګړې حقیقي رنګ ورکوي او نه د طالبانو هغه غبرګونونه سي مختلف غبرګونونه یې وښودل. یو څه وویل متقیده ولارسو سي هغه د ترډیر بریدا رسمي دریز په امارت کې باید بهرنیو چارو وزارت وړاندې کوي. نو د بهرنیو چارو وزیر ولارسو ویل سي چې افغانستان د پاکستان سیاسيون او ولسونه ډیر درانه او شریف خلک دي. نو ولسونه په هر حال باندې ځکه ولسونه همیشه یو بل سره ستونزه نه لري، ستونزه د حکومتونو او د سیاسيونو. نو سیاسيون چې د مشرف خلک سو دلته دغه بمبار پیریانو وکړو، دلته دغه بمبار له بل هیواد وکړو، نو دا څنګه شریف خلک د سیاغی ته په دغه باندې تجاوز کوي؟ دا اصلا ټول دغه صحنه سازي ده، اصلا دغه جګړه دلته جګړه نه ده. موږ باید دا کوم کسان چې څوک خلک سره طالبان نه بخي او د بدې توقع لري، موږ یو محاوره ډېره عامه ده، وایي د سرطان د ناروغ د سړی وروستۍ ورځ نه ژاړي چې دی په هغه ورځ باندې وفات کیږي، هغه ورځ دی وژاړي لکه کومه ورځ چې دی خبر شو چې دغه سړی سرطان دی. موږ باید هغه ورځ وژاړو چې کله افغانستان کې یو نیمه په پښو ولاړ نظام راونړېده، او دا اول ځل نه و مخکې هم همدغه نظام نړېدلی دی، یو نیمه په پښو ولاړ نظام نړېدلی. کله چې په افغانستان کې نظامونه نړېږي او واک دغسې نیابتي ډلو ته ورځي چې هغه نه داخلي مشروعیت لري او نه بهرنۍ یا خارجي مشروعیت لري، نه له ولس سره مشوره کوي، نه د ولس رایې ته غوږ نیسي او په هغو باندې تحمیل شوي خلک راځي، دا ټولې ستونزې له هماغه اولې ورځې ورسره تړل دي. دا نه چې زه وروستۍ د سرطان د ناروغ وروستۍ ورځ وژاړم چې پلانکی خان ولې مړ شو. پلانکی خان په هغې ورځ باندې مړ و چې په کومه ورځ باندې خبر شو چې دی سرطان ناروغ دی. افغانستان له همغې ورځې مړ دی، له کومې ورځې چې نظام پکې سقوط کړی دی، یوه نیمه پښو ولاړ نظام. هر څنګه چې ورته وایې خو یو نظام تا درلود، یو سیستم دې درلود، یو ساختار دې درلود، تا له نړۍ سره اړیکې درلودې، مشروعیت درلود، ته ورځ تر بلې تللې، یو ښه حالت ته تللې، یو سیستم موجود و. اوس هغه سیستم نړېدلی دی، یوازې ډله داسې نه په درې او څلور کاله کې د کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړ، بهرنۍ مشروعیت خو بیخي وتلی دی.
ډیر مننه د ازادي رادیو لوریدونکو، مننه چې 25 دقیقې بحث یې را سره واورید. نن مو په دې بحث کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان د ورستیو حملو او د دغو حملو د اغیزو په اړه خبرې وکړې. د دې بحث میلمانه ور سره د افغانستان د ستراتیژیک څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د غرض مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی.